The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو عزتمنو اوریدونکو ستړي مشي او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري او وینس نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 22مه نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن کې د ګرمۍ یو بجه ده تاسو قرباني یو زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو نن تاسو لپاره په زړه پورې موضوعات او ریپورتونه لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شریکو خو لا اول هم وکشي د دې خبرونو خلاصه ده
د افغانستان حکومت د امریکای او ائتلافي هیوادونو لخوا افغان ملی اردو یا پاور سره د کال 2000 پورې د مالی مرستو ورکولو هرکلی کړی دی
اخوا د پاکستان د پوز ویان وایي تورخم کې پلانجمنه دروازه جوړولو کار روان دی او بلیلوری ته په کابل کې د پولی په اړه د اسلام آباد د تګلاري پر ضد نن احتجاجي مظاهری شوې دي
او د پاکستان یو وتلی کوال امجد صبری نن وسلوالو په کراچۍ کې وژلی د هغه د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلی پر خپل غاړه اخیستی
دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو چې ستاسو سره شریکو زموږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبرونه ته یو ری بیا شراغلاسته په دې خبرونه کې به د بلوچستان څخه یو ریپورت در سره شریکو چې په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان د خلکو د بې درکۍ په ضد احتجاج کړی دی خو د خبرونه پیل کوو له افغانستان څخه چیرې چې د افغانستان حکومت د امریکای او ائتلافي هیوادونو لخوا د افغان پوج یا ملي اردو سره تر کال 2000 پورې د مالی مرستو هرکلی کړی دی او چارواکي وایي دا به په هیواد کې د ترګري په ضد روانه بارزا د لپاره د افغان کووی به مضبوطه کی او د ډیره لوی امرستوي نور تفصیل حکمل روان له کابل راکوي
دی افغانستان حکومت وای د کابل او واشنگتن ترمن د استراتیجیک تړون لمخه ل تر هرګرو سره د مبارزه او د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې دی امریکا مرستې پر ځای او اړینې دي دی افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استاد ریچل اولسن په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان امنیتي سکتور د پیاوړتیا او تمویل لپاره به له 2013 کال څخه تر 2020 کال پوره هر کال 3 میلیارډ ډالر مرسته کوي دی امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ د اعلان په اړه دی افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال لا ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لا نړیوال تر هر غړی سره د مبارزه او د هغې ستراتیژیک تړون لمخې چې افغان حکومت یې له امریکا سره لري دی افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې ملاتړ مهم او اړین دی
ستراتیژیک تړون پر اساس باندې امریکا د افغانستان لپاره په نظامي اقتصادي برخه کې هر کال ځانګړې مرستې او همکاري لري موږ د امریکا د متحده ایالاتو مرستې او تر څنګ د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو مرستې د اوږد مهال لپاره د افغانستان د امنیتي
همداراز د جمهور رئیس ویان مرستیال د وخان مینپال زیاته کړه افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره پر یوې داسې طرحې چې یاد مرستې به له افغان فوج سره تر کومه دوام ولري کار کوي حکمل روان امریکا غږ دیو ریډیو کابل
درمنو اوریدونکو د دې ورځې خبرې خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نغواګیا ساوینیز رازو یو بل راپور ولوري ته چې د اسلام آباد نه راغلي دی تاسو ته وړاندې په خبرونو کې مهم ویل چې د پاکستان پوز د ویان ادارې مشر لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویل دي د تورخم دروازې په جوړولو د محل کار روان دی او د دې ترڅنګ د دې هیواد سره نور پولي باندې به هم دروازې لګوي یا به تګ راتګ په سر باندې اسناد غوښتنه کیږي بلې لورې ته دا چې د پاکستان د پوځ لخر جنرال راحیل شریف او خپل جنرال اسم باجوا دا مهال المان ته تللی دي په سفر دی، او دغه خبرې ټول د پاکستانی مطبوعاتو سره د ویناو پر مهال کړی دي. تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو. رابیا پیر لیږلې د اسلام آباد نه.
ګلاو قدر من اوریدونکو دا ریپورت به شیبه وړاندې درته وروسته درته وړاندې کوو، او اوس هم زموږ همکار افتخار حسین دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. منزه شهید به هم د افغانستان سره چې کوم مرستې امریکا او ایتلافي هیوادونو کړې دي د هغه په باب پوښتنې کوي او څېړنه به اخلي.
خدمتونه اوریدونکو او لیدونکو، تاسو مخکې د حکمل روانه کوم راپور چې واغه مهمه واوریدلو، او کوم مرستې چې د امریکا له خوا د افغانستان ملي اردو پوځ سره شوې دي دغه په حق له تاسو سره معلومات شریک شول. دا مهال زموږ سره زموږ همکار افتخار حسین په سټوډیو کې ملګری شوی دی، هغه نه به هم ځینې تفصيلات اخلو. ستړي مشي په خیر اخلي.
مننه مننه مننه
افتخار صاحب ک تاسو اوریدونکو سره دغه معلومات شریک چې افغانان او امریکا یا داسې ائتلافي هیوادونه څه وایي چې دا مرستې به تر څومره حد پورې افغانستان لپاره کافی وي، د افغانستان پوځ لپاره به کافی وي، او تر کوم حد پورې به دوی وتوانیږي چې دغه وپالي؟
یقینا دا ډیره مهمه پوښتنه په دې حساب باندې ده چې د افغانستان پوځ لا د جوړېدو په مرحله کې دی. که موږ وګورو نو په هغه ته تربیه ضرورت هم شته دی، د پوزی اکوپمنت یا کومګه د وچیر سب سامان د دې ضرورتونه ملري. اغه د جوړېدو په برخه کې چې کمی پیسې دي، او تر دې چې تروسه پورې د افغانستان چې کم حکومت ته هغه اغه خپل آمدن هم د سې زیاتر رسول غواړي چې په کم کې اغه د دوی تنخواګانې د دوی چې کم نور خرچي دي هغه برداشت کول شي. نو یقینا دا یو غټ منګه وکتل چې غټه برخه ده چې امریکا ورکی، خو منګه وګورو دین وړاندې امریکا خپل ائتلافیانو ته ویلو چې 15 بلین ډالر باید چې ورکړي شي، دا د دوی برخه ده 3 بلین. منګه لا د نور هیوادونو څخه نه دی اوریدلی چې آیا اغه سمره ژمنه کوي او سمره روان دي کیږي. خو یقینا دا زبه ده وې ما چې په دې وخت باندې په انګریزي ژبه کې چې کله دغه اهمیت تمنګ ګورو نو لایف لاین دی بالکل، یعنی دا د غویله پر ډیر مهمه مرستې دي چې خپل کارونه خپل دندې وړاندې بوزي، او دا په داسې وخت کې دي چې د جوړېدو سره سره د افغانستان د پاوس چې کم دی هغه یو شکل هم لګیا دی راپورته کیږي چې را دا یو پاوز دی، دوی خپل ټانکونه لري او خپل نور وسله لري، ځکه چې چیلنجونه په هیواد کې دننه زیات شوی دي. بل دا یو خبره ولی په بل حساب باندې چې کله پاوز جوړ ک تربیه دی جوړ کړه ټوپک ته ورک او ته اوس دوام نشي ورکولې دغه هرڅه، نو یقینا ستا سټیټ بیا غورځيږي چې په چا باندې ستا ریاست ولاړ دی، او په داسې ریاست چې هغه ته د گاونډی نه واخل تر ډیرو زینو پوري چې گاونډی پټو په وګ باندې ټوپک دی دغه خلکو له خوا چې کم دین ورته خطر هر وخت موجود دی. نو دغه پښتنې ته بیا زر اعظم خو په دې وخت باندې د ماهرانو پر رائے باندې، د افغانان چارواکو پر رائے باندې، د افغان خلکو پر رائے باندې دا ډېری بيخي مهمه مرستې دي، او باید چې دا جاری وساتل شي. په امریکا کې دلته زبدوی ما چې زلمی خلیل زاد ډیر وتل ډیپلوماټ او نور یو شمیر جرنیلان چې دي هغوی چې دې تقریبا شلو پورې ډیپلوماټان او جرنیلان صدر براک اوباما ته لیکلي دي چې د افغانستان یو خود پوزیانو شمیره مکمه وا، نو الته کې پوزیان د سله پاره دي چې یو خو تربیه ورکړي شي بل کومک وکړي شي، او بل په افغانستان کې هدفونه داسې نه دي ختم شوي د امریکا چې ګنې بس تاسو خپل بستر را غونډه کوي او راځي کړه ته راوړي. نو دې مطلب دا دی چې په افغانستان کې پر اتلونکو وختونو کې نړیوال اهداف هم شته دي، او نړیوال اهداف به بیا څنګه تر سره کیږي چې د افغانستان یو مضبوط پوز چې دی دا د ډیرو مسلو جواب کڼل کیږي، نو دا د هغه په حساب باندې ډیره مهمه مرستې دي.
صحیح ډیره مننه. ما هم غوښتل چې دغه پښتنه اساس نو کوم ځکه چې تاسو خپل خبرو لړ کې هم ویل چې دغه مهمه مرستې دي، نو هم دغه زما بل پښتنه و چې دا ولی مهمه دي او څومره مهمه دي افغانستان ته.
ګوره په افغانستان کې که تاسو ګوره پوز ډیر په فعال توګه باندې جنگيږي، د حکومت مخالفینو ک طالبان دي ک نور دي د هغه پر ضد باندې خبره. کو ګورو په افغانستان کې وخت په وخت باندې طالبان دغه زینه نسی، او د اغوی لپاره یو مضبوط پوسې دی جواب ورکول شي چې د زمکني حالات خبر وي. او خپل دویم دا چې کډغه تل کې د داعش یا د القاعده خطر منګه ګورو د اغه لپاره هم ډیر مضبوط پوسې ډیر زیات زوري دي. بل غټه خبره افغانستان چې دی کله د خپل یو مضبوط پوزولري یو بارني په کې لاس وهل چې د دابه ورته ګران شي. د بارني زما مطلب دی چې افغانستان همیشه په پاکستان تورونه لګولې دي چې دوی طالبانو مرسته کوي د حقانيانو مرسته کوي ټول نړۍ هم بیا د دوی دغه د ریزونه چي دي اغه ته چې د صحیح وای. نو د دریم خبره دغه د چیرې د بهرني تند لاس وهنې مخې نیولو لپاره د افغانستان یو قوي پوز او خه هغه پوز چې هغه د خبرو د جنگ او خپل ځمکه باندې د دفاع دغه شیان ټول تر سره کول شي. د دې سره سره تاسو ته بدوي مې چې ک چرې هم یو ریاست ته جوړي په مضبوطی په دا وخت پنړی کې چې کم ماډرن نیشن سٹیټ یا د نوی جدید دور چې کم د ریاست یو جوړښت یو یو تصور دی دا غل لپاره پاور شې دی ډیر زیات ضروری دی په خاصه توګه په داسې ماحول کې چې زه بیا وایم چرته چې غیر چاپیرا خطرات هم ډیر دي او مشکلات هم ډیر دي. نو د نړیوالو لپاره هم ډیر ضروری ده چې د افغانستان پوز مضبوط وي او د افغانستان خپل خلکو د خپل ریاست ته مضبوطی لپاره یو مضبوط پوز چې دی دا ډیر زیات ضروری دي.
سمه د ډیر زیات مننه اساس نه افتخار حسین صاحب.
مهرباني.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو یو بل ریپورت ولوري ته چې د پاکستان د پوج د ویاندی اداري یا آی اس پی آر مشر لیفټننت جنرال اسیم باجوا ویل دي چې د تورخم په دروازه باندې د هغه په جوړونه باندې کار روان دی او په نورو برخو کې به هم دارنګ دروازې جوړوي. نو موري دا وخت د المان په سفر دی او د پاکستان د پوج جنرال راحیل شریف سره ملګری دی چې نن د المان یا جرمني د وزیر اعظم وبخشي د وزیر اعظم سره لیدا کاته کړی دی. کډر منو وردونکو او هم رابیا پیر له اسلام آباد څخه په دې باندې نور تفصیل راکوي.
د پوج د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر ډایرکټر جنرال اسیم سلیم باجوا چې دا وخت د پوج د مشر جنرال راحیل شریف سره د جرمني په سفر دی هلته د پاکستانی مطبوعات سره خبرو کې ویلې دي چې په پاکستان کې د پولو د تنظیم په اړه خبري روانې دي. سمرا باقاعده د تګ راتګ لارې چې دي پر هغه یو باقاعده گیټونه او د دې سره د څارنې نظام لګول کیږي. د زیاته کړه چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ اته باقاعده لارې دي چې پرې د تورخم پر ځای کار شروع شوی دی. اسیم سلیم باجوا وویل چې د دې نه علاوه پر پرانسته پولوبه امنیتي ځواکونه او افسیس میرا هم سیوا کړی سی. دوی ویل چې هندوستان د افغانستان د مځکې څخه د پاکستان په ضد منصوبه بندي کوي چې د مخنیوي لپاره یې د وی منصوبې لاندې به عملیات وکړي سی.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا افغانستان کے سوائل سے پاکستان کے خلاف پلان کرتا ہے اور کرتا ہے.
اسیم سلیم باجوا زیاده کړه چې په هیڅ توګه به هم هندستان یا یو بل هیواد استخباراتي ادارو ته پاکستان کې د حالات خرابولو اجازه ورنکړي سي. د دې څخه وړاندې په تیرو ورځو کې د بهرنیو چارو وزارت او سلاکار سرتاج عزیز هم پر دغه لارو د باقاعده تنظیم جوړولو په خلای کړي وو او دا هم ویلي وو چې دا هرڅه د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان وینا ده چې د تندرو د تګراتک او د مخادره مواد د قاچاق د مخنیوي او د دې د څارنې لپاره د افغانستان سره پر باقاعده پولو دغه نظام جوړوي. خو افغانستان د دغه ګډ جوړښت د هغه وزنامي خلاف ورزي ګرځوي چې تر مخه پر پولو ودانې لپاره د دواړو هیوادونو د یو بل سره رابطه او سلا ضروري ده. پر دغه معاملې په تیرو ورځو کې پر تورخم پولي د تاو ترخوالیم او د دواړو اړخونو لاړخه د ډزو په نتیجه کې یو پاکستانی میجر او دوه افغان ځواکونه وژل شوي یو شمیر عام وګړي ټپیان شوي او پولي تر شپږ ورځو پورې تړل شوي وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبر او پاس پرانستل سویم. رابیا پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره باندې وایس اف امریکا ډی و ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونی سي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
دا واشنگتن ډي سي د تاسو د ډي ور ډيو او ټلویزیون خبری خبرونه ته له واشنگتن ډي سي نه غواګي. ځکه مې اوریدونکو نن په کابل کې په سلګونو کسان مظاهری کړی دي او د پاکستان د تګلاری پر ضد یې دغه مظاهری کړی دي. هغوی د ملګرو ملتونو نه هم دا غوښتنه کړې ده چې پاکستان باندې د پابندي ولګوي تر څو وشي کړلې د اصولونو پابند وسی، او د دې ترڅنګ دا چې هغوی د وروستۍ د تورخم په پوله چې کوم دروازې کېنولو هڅه کړې وه د هغې هم سخته غندنه کړې ده او په همدې باندې دغه مظاهرې شوې دي. د آشنا راډیو یو راپور دی، د آشنا راډیو خبریال یې تاسو ته وړاندې کوي.
ګلاو قدرمن اوریدونکو دا ریپورت به موږ تاسو ته وړاندې کوو. حکمل روان چې د ډیو ریډیو خبریال دی هغه هم په دې حواله سره یو ریپورت را لېږلې دی، او د دغه ریپورت سره سره تاسو ته به موږ ښکاره کوو چې په کابل کې دغه مظاهرې په څه محل وي او څرنګه دغه چې څرنګه هم آماده سي تاسو ته به وړاندې کوو. قدرمن اوریدونکو موږ سره په خبرونه کې نور هم یو شمیر ریپورټونه او مرکې را سره شامل دي چې تاسو ته به په خپل نوبت وړاندې کوو. د بلوچستان څخه به هم یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس یو بل ریپورت زو هم له کابل څخه د رحیم ګل څاروان ریپورت دی د آشنا ټلویزیون خبریال، او وایي چې له نږدې یوولسو کلونو هلو ځلو وروسته شایي په څه باندې یوه میاشته کې افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان یا د ډبلیو ټي او دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه سازمان د غړیتوب اخیستو به افغانستان وتوانیږي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خپل ستونزې اوارې کړي. د رحیم ګل څاروان په ریپورت کې نور تفصیل.
بل اخره څه باندې یو میاشت کې به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان دایمي غړی شي. که څه هم افغانستان تیر کال دغه سازمان رسمي غړی شو، خو د غړیتوب سند د افغانستان د پارلمان نه نو پاس شوی. ولسی جرګې او مشرانو جرګې دا اونۍ د ډبلیو ټي او د غړیتوب سند ومانه. ولسمشر به توشیک کړي او په څه باندې یو میاشت کې به افغانستان د ډبلیو ټي او یو سلو سلو شپیتم غړی هیواد شي.
فعلاً یو سلو درې شپېته ملکونه عضویت لري، افغانستان به یو سلو څلور شپېتم ملک شي، او دیرش ملک نور په پروسی کې دي چې عضویت واخلي. نو که دې دواړو سره حساب کړو، یو سلو نوي ملکونه د دنیا یا عضو دي یا په دې حالت کې دي چې عضویت واخلي.
ګټي څه دي؟ د سوداګری وزارت مرستیال مزمل شینواری وای زیاتې ګټې لري. افغانستان به نړیوال اعتبار پیدا کړي، پانګونه راجلبوي شي، ترانزیټي ستونزې ورسره واریږي، تخنیکی مرستې به افغانستان ترلاسه کړي، او د دې سازمان پریکړې عمومي دي. که کوم هیواد افغانستان ته ترانزیټي یا سوداګریزې ستونزې جوړوي، نو افغانستان به د دغه سازمان د قوانینو په اساس ورسره تعامل کوي. مزمل شینواری وای افغانستان ته سیمه ایز او غربي مارکیټ د سوداګرۍ لپاره مهم دی.
ولې زمونږ زیاتره په دې کې چې مونږ غربي ملکونه سره روابط، تجارتي روابط په زمونږ خسي افریقایي ملکونو سره، ځکه مونږ چې کله عضویت واخیستو بیا دې ته ضرورت نه لرو چې مونږ دوه طرفه تجارتي تړونونه کوم ملک سره ولرو چې دې لپاره چې مونږ تجارت وکړو.
افغانستان اړ دی چې وویش قوانین او مقررې چې د دې سازمان غوښتنې دي ومني. دا قوانین به نړیوالو پانګوالو ته پروسیجرونه اسانه کړي. ایران، ازبکستان، ترکمنستان او آذربایجان د دې سازمان غړیتوب نه لري. دا هیوادونه په دغه سازمان کې د غړیتوب د اخیستو لپاره د افغانستان رایې ته به هم اړتیا ولري. د سوداګرۍ او صنایع خونې په ډبلیو ټي او کې د افغانستان د غړیتوب هرکلی کوي.
د افغانستان غړیتوب په ډبلیو ټي او کې تثبیت سي، او هغه قوانین او شرایط چې د ډبلیو ټي او سازمان لخوا افغان حکومت ته ورکړ شوی، که په ټوله معنا په دغه پیزو کالو کې تطبیق کړي، موږ مطمئن یو چې فوق لده خپل مثبت تاثیرات به زموږ په اقتصاد او تجارت باندې به ولري.
د نړۍ تر 90% سوداګري د دې سازمان تر چتر لاندې ترسره کیږي. دا سازمان هیوادونه اړوي چې سټنډرډ تولیدات ولري. افغانستان چې تمه لري د ډبلیو ټي او غړو هیوادونو ته صادرات ولري، نو باید توکي هم په سټنډرډ وي. د سټنډرډ ملي ادارې تازه د سټانډرډ خان اعلان کړ.
زعفران افغانستان، قالین افغانستان،
د افغانستان زعفران، قالین، قرقل، پوستکی، وچه او تازه میوه باید سټانډرډ بستبندی شي، زموږ په لابراتوارونو کې وکتل شي او د سټانډرډ نښان هم ولري.
افغانستان تیر کال 1500 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل او هر کال له 2 میلیارد زیات واردات لري. که څه هم افغانستان له ګڼو هیوادونو سره سوداګریز تړونونه لري، خو WTO به افغانستان ته په نړیواله کچه د سوداګرۍ لار پرانیزي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو، تاسو د رحیم ګل سروان دغه راپور ولیدو. اوس یو ځل بیا زو د پاکستان ولورې ته، چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو قوال چې ډیر مشهور قوالو او امجد صابری نومیدلو، هغه د نامعلوم وسلوالو له خوا په ډزو وشتل شوی دی. او د ښار د پولیسو په وینا دغه پیښه د لیاقت آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده، چې امجد صابر په خپل ګاډي کې په هدف شوی او وژل شوی دی. د پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې په غاړه اخیستې ده، او ویاند قاری سیف الله ادعا کړې ده چې هغه د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی و. په دې حکله باندې تفصیلات سدي تاسو ته ټولو وړاندې کوي د کراچۍ نه د ډیور ریډیو خبریال فضل عزیز په خپل ریپورت کې.
د کراچۍ ښار د غربي سیمې د پولیس مشر ډي اي جي ذوالفقار لړک د پیښې په ځای مطبوعاتو سره خبرو کې ویل، امجد صابری د خپل ملګري سره په ګاډي کې روانو او د لیاقت آباد په سیمه کې پرې نامعلومه موټر سایکل سرو وسلوالو ډزې وکړې. پولیس افسر ویل د امجد صابری په سر ګولۍ لګېدلې، د هغې نه ژوند د لاسه ورکړی دی. نوموړي ویل هغه سره بل جوبل ملګری روغتون ته وړل شوی او د روغتون د چارواکو په وینا د هغه روغتیایي حالت ډیر ښه نه دی.
دو موټر سائیکل سوار تھے، انہوں نے 30 بور کا پسٹل یوز کیا ہے، پانچ گولیاں انہوں نے شاٹ کی ہیں، ان کو ہیڈ میں گولی لگی ہے جو ان کی موت کا باعث بنی ہے.
د ڈی آئی جی په وینا د صابری په گاڑی باندې په 30 بور تماچا ڈزې شوی دی او هغه 15 ڈزا لګېدلې دی. پولیس افسر ویل د پیښې علت لا نه دی معلوم او په اړه یې پلټنې پیل کړې شوې دي. په کراچۍ کې له دې وړاندې په زیاتره هدفي وجنو کې 9 mm تماچې کارول شوې دي. امجد صابری ته په کال 2014 کې د دوه ځایي ټي وي چینلو سره د قوالې ویلو په سر د اسلام آباد های کورټ لخوا د توهیني رسالت نوټس ورکړل شوی و. صابری د دوه ټي وي چینلو په سهرنۍ خپرونو کې د ودونو په پروګرامونو کې یو قوالې ویلې وه چې پکې د پیغمبر اسلام د کورنۍ د غړو نومونه اخیستل شوي وو، او وروستو د دغه چینلو لخوا د هغو خپرونو په قربانو باندې بندیز لګول شوی وو. د سلبیخ کلن امجد صابری تعلق د قوالی ویونکي کورنۍ سره وو، او د هغه پلار غلام فرید صابری هم د خپل وخت مشهور قوالی ویونکي وو. د یاد قوالی ویونکي امجد صابری په وجنا ګڼ شمېر هنرمندانو د سخت خفګان څرګندونه کړې ده، او د هغه مرګي د قوالی د پاره لوی زیان ګرځولی دی. د سیند صوبې چارواکو د پیښې نوټس اخیستې او پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو امر یې کړی دی. په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د ستمبر د میاشتې راهسې د ورانکارو، هدفي وجونکو او نورو شرخوخو په ضد د رینجرو په مشرۍ هدفي عملیات دوام لري. چارواکي دا کوي چې په ښار کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې ده، ولې بیا هم وخت په وخت په ښار کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري. تاسو ته په بنو کې د نه هم او لسم د امتحانونو نتیجو په باب ریپورت وړاندې کو او د هغه پیاوړي زده کوونکي یا طالب علم مرکه هم وړاندې کو چې د پښتونخوا حکومت ورته د 15,00,000 کلدارو انعام ورکړی دی او ش نمرې هم په امتحان کې اخیستې دي. خو یو ورځ لکه څنګه چې د فضل عزیز په ریپورت کې تاسو واوریدل، د پاکستان یو وتلی کوال امجد صابری نن د تندروانو لخوا په ډزو وژل شوی دی او دا پیښه په کراچۍ کې رامنځته شوې. زموږ سره زموږ همکار ښاغلی سردار علي چکر صاحب دا وخت په سټوډیو کې موجود دی، د هغه خبرګون به اخلو. هم په دې باب چکر صاحب ستړي مسي په خیر
ډیره مننه، خوشاله اوسه.
ډیره مننه له تاسو څخه هم د امجد صابری کوال په وژنه به تاسو سره وایست.
ککړ صاحب، اول لږ غونډه کې یو څو خبرې پدې کوي چې قوالی څنګه شروع شوې ده په تاریخ کې.
مهرباني وکړئ.
په خوا په کلاسیکی موسیقي کې ټکی نو، صرف کلاسیکی موسیقي په سازونو کې غږې ته ټکی به پکې نو. او په دغه وخت کې میر خسرو لومبه کسو چې د په دې کلاسیکی موسیقي کې ټکی ور شامل کړل او د دین پس دی او صنف جوړ کو، د صنف نو مرکه د قوالی. او په دې قوالی کې با صوفیانه کلامونه وړاندې کېدل. اوم دغه د روایتو د قوالی او د صوفیانه کلامونو چې دار روانو د هغه وخت نه، د امیر خسرو د وخت نه او تر د اوسه پورې په دې کې ډېر زیات سلسله راغلي. په دې کې څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د صبری خاندان ذکر تاسو کو، نو په دې حواله باندې د دې خلکو چونکې بنیادی هغه په تصوف باندې دي، صوفیانه کلامونه دی وړاندې کوي دا کسان. او د صوفیزم دغه چې کوم دی اډانه بنیاد چې دغه په محبت باندې دي، یعنی د دې د صوفیزم ټول اډانه په محبت باندې ودانه ده. محبت ته احسان دی، مینه ده، حسن اخلاق ته دا تصوف ته
خدای له مخلوق سره،
خدای د مخلوق سره خکول، د خدای د مخلوق سره مینه کول، برداشت کول، زغم کول، دا د دې د تصوف غټي غټي ستنی دي. نو د تاسو په خپل باندې اندازه لګی چې یو سړی د قسم پیغام خوري په دنیا کې، د محبت، د مینه، د یو بل سره، د د د د د خو اخلاقو، نو او داسې سړی سره بیا داسې قسمه واقعا وشینو، ان د انسان په مرګ باندې الله پاک پوه چې تاسو د تاسو څنګه د مخ مسخ کا، زه به ستاسو مخونه مسخ کم، دغه شان به د لوران کم، لکه څنګه چې تاسو زما د تخلیق دا وي، تاسو زما د تخلیق چې کوم حسن دی او دغه چې کوم مخ دی، تاسو زما د تخلیق مخ ورانه وي، نو زه به ستاسو مخونه وران کم. ان تاسو د دین اندازه لګول شي، ستاسو الله تعالی سونه صفا او حکم دی د دې په حواله باندې کنه. نو د دو سو پورې چې د امجد د صبری د مرګ تعلق دی، نو دا خو زما په خیال چې یوازې دی نه، د هر انسان د مرګ چې کوم هغه دی، هر انسان وجل څوکم چې دی وجل، ځکه چې الله پاک په خپل وایي کو څوک یو انسان مړ کی نو لکه ټول انسانیت چې مړ کی، نو یوازې دی نه بلکې هر انسان وجل چې دی، نو دا یو ډېر لوی زیان دی، ډېر لوی نقصان دی. او بیا په خصوص توګه د یو داسې سړي وجن چې هغه په دنیا کې د محبت او د مینې پیغام خوري. یو ډېر مزیدار واقعه راته یادېږي، یو ربي د حضرت علي کرم الله وجهه تپوس کوي، ورته وایي چې مذهب کوم ځای نقصان دی او په کوم ځای فایده مند دی. نو دی ورته ډېر ښکلی جواب ورکوي، وایي کله چې د مذهب سره تهذیب یو ځای شي نو دا دنیا جوړه کی، او کله چې د مذهب سره تشدد یو ځای شي نو دا دنیا تباه کی.
بالکل ټکر صاحب، څومره تاوان، یعنی تاسو په خپل هم د صوفیانه کلام ذکر وکړ، د کوالی و صنف ته یا بیا هم دغه رنګ د یو مشهور سړی د وژنې څخه څومره تاوان ورسېدی؟
ظاهره خبره ده، ما خو د تسنګ خبر وکړ چې دا د یو دا صرف یو فرد نو، دا یو سلسله روانه و، د غلام فرید صابری چې د صابری د فیملی د کوم سلسله و اره روانه و، د غیب د معاشره کې، یعنی په ساوت افریقا کې د دو کنسرټونو سره څونه اثرات پو، د چې بکل په ساوت افریقا کې کنسرټ سکول، چرته چې
په امریکا کې،
په امریکا کې چې به کول، نو د ګور د توجود دی، دا وجد دی، دا وجد دی، او د دا قسمه دا د مینو د محبت د پیغامونو مده په ټوله دنیا کې خورول، یوازې په خپل وطن کې نه، په پاکستان کې نه، په ټوله دنیا کې به خورول. نو تاسو په خپل اندازه کولی شئ چې د مینو محبت پروګرام او د مینو محبت د انسان د معاشره او د سوسایټي نکله تل لري کې هغه کیسه پاتې شي.
بالکل، او بیا د خپل هم د فضل عزیز په ریپورت کې چې بردو جولی میری یا محمد،
بالکل دغه خبرې دي. نو سړی به سوې خو
الله دې ډیره مننه، او کور مو ده
ډیره مننه، خوشاله
اوسه.
درنو عزت من اوریدونکو د ډیور ریډیو ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو وزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چې هلته د بلوڅ ملت پالو د بلوڅو د بشري حقوقو یو سازمان مظاهره کړی ده او د سیاسي فعالینو د بيدرکیو او د هغوی د مړو د غرزونې سخت غندنه کړی ده. تفصيلات یې تاسو ته ټوله وړاندې کوي حمید سمسور د کوټنه په دی ویډیو راپور کې.
د بلوڅو د بشري حقوقو د سازمان دغه احتجاجي مظاهره د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله.
بلوچستان مې ریاستي دهشتګردي
بند کړو بند کړو،
خاکي وردی کی سرکار
نه چلےږي نه چلےږي،
مارو بینکو پالیسی
بند کړو بند کړو،
مارو بینکو پالیسی.
د بشري حقوقو د سازمان بی بی ګولی بلوچي وایس اف امریکا ډیوري ډیو ته په دې باب وویل.
پانچ لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے قتل کر کے اور
پھر دواران د مشکی پسیم کی پنځه کسان وژل شو. دوی دولسی خلګو لمخه وژل او بیا د حکومت بلوچستان ویان او د ریاست امنیت خوندی ساتونکو ادارو ویل چې دغه په جالي مقابله کې وژل شو. دا سپین دروغ دی. بی بی ګولی بلوچی وویل چې په دې کې دوه سپینجری کسان شامل وو. دوی ورځې لمخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو دوی وتښتول، بیا یې وویل راته سی کړل. په دغو پنځو کسانو کې دوه شپنان هم شامل دي چې دوی پسونه پوهل امنیت خوندي ساتونکو ادارو یوړل. په وژل سو کې پنځم کس بیا سرفراز بلوچ دی چې هغه دوه کاله لمخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ځان سره وړی وو. د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشري بی بی ګولی بلوچی ادعا وکړله چې کم خلک وژل سوي دي د هغو لاسونه تړل سوي وو. بی بی ګولی بلوچی تور ولګوي چې حکومت په هغو سیمو کې پوځي عملیات کوي چیرې چې د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ لویه لاره له پنجاب او له سند څخه و بلوچستان ته راننوځي. په هغه کې د اواران سیمه هم شامله ده.
نقل مکانی لوگوں کو اس لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں کو خالی کر دو.
حکومت غواړي چې له دغه سیمې څخه خلک کډه شي او دا سیمه خالی کړي. د بلوچستان حکومت بیا دغه تورونه ردوي. بلوچستان حکومت وی چې دلته بلوچ وسلوالې ډلې بیلی بیاری بیلپ او لشکری بلوچستان حکومتي چارواکي هدف کوي. د گازو پایپ لاینونه هم په بارودو باندې الوزوي. حمله دغه سبب دوی د کامی عملیاتو د پلان لمخه دغه عملیات پیل کړی دي چې تر اوس مهال پورې تر نظر زیات کسان د شک پر بنسټ باندې نیولې دي او 400 کسان په دغه عملیاتو کې وژل شوي هم دي. بلوچستان حکومت ادعا کوي چې بارانی هیوادونه دلته په بلوچستان کې و نامنۍ تلمن وي. دوی و بلوچ وسلوالو ته نه یوازې مالی مرستې ورکوي بلکې تربیه هم ورکوي. خو بلوچ وسلوال بیا د سوپی په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. کولای شئ هم زموږ ټوله خبرونه په ویب پاڼه باندې هم وګورئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او په دې ویب پاڼه باندې زموږ ټوله خبرونه که هغه د ریډیو وي یا بیا د ټلویزیون وي او ځانګړي مطالب وي مرکې وي دا ټوله لیدلی سي، کتلی سي او همې اوریدلی سي. اوس یو رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې په امریکا کې میشته یو پښتون مسلمان د اسلام په اړه د غلطو تاثراتو لري کولو په خاطر د خپلو امریکایي گاونډیانو د روژماتي بندوبست کړی وو او پر روژماتي ورته بلنه ورکړې وه. دا ټول تفصیل اوس موږ د همکار وکیل خان په دې ویډیو رپورټ کې.
دا د امریکا په ورجینیا ریاست کې د یو پښتون جمال خټک کور دی او د نن ورځې روژماتي ته لږ وخت پاتې دی. دی د نن ورځې روژماتي لپاره د خپل یو شمېر امریکایي ګاونډیانو په شمول نور خلک هم رابللي دي. د دې روژماتي د تیاریانو په اړه د جمال خټک کور ودانې میرمن خټک صدا سی وایي.
روژماتي کې د هر څوم په خو دا چکن په خو پکوړې کوم، چاټو او ساګو
بس سلاد مراد شي اندانا ورتا کاٹ کا ہر سو ورتا کا کا چ سم بیل بیل ہر سو ورتا سیزن کر دم چ دو کیم خوا پی غ فریز ان چ رجا دو کنا پٹولر ز غ سے تیرے کی زمان چ خیر دے چ دار سو ورتا تیار کا
د جمال خټک لور عشرت جمال خټک هم د دیرو جماعتي په تیاریانو کې د مور سره کومک کړي دي
ما پخپلا پخپلا خو یاره ما چاټ جوړ کړي دي چنا چاټ سالاد می جوړ کړي او ګډ ور کوډي کرو نمي کړي دي
په امریکا کې د ورو جماعتي په وخت یو مسلمان په کور کې د یو غیر مسلمه امریکایي موجودګي د مذهبي ورولې سماجي زغم او خ گاونډیتوب یو غټ ثبوت دی جمال خټک امریکایي گاونډیانو ته د ورو جماعتي په محل د بلنې پاړه صدا سیوای
امریکایان د موږ نه زیات چې په روزنه خبر دي بلکې ال د ورځې کوم لفظ دی رمضان ادمه خپل ادا کوي کنه او بل زه خو چې ما متاثر ما ذکر کړو ز چکلان دلته راغلی نو هر روزه کې چې کوم تا خپل گاونډیان راغواړم نو یو ځای افتاریو کو هغه کڅ داسې خاص سوال وی نو خاص ځاګه جواب ورکو خو برل ما گاونډیان ډیر خدي او ډیر خه خلک دي ز دوی خو خاطر ورزم دوی ما خاطر راځي او موږ خپل کې یو بل چې کوم مرسته کو
امریکا کې سخکال روزه په داسې حال نیول کیږي چې د فلوریدا ریاست په اورلانډو ښار کې د یو مسلمان لخوا یو کم 50 بیګونا امریکایانو وجنې یو واری بیا د مسلمانانو مذهب او سوچ د پښتنو سره مخ کړي جمال خټک په دې پیخه ډیر خپه دی او ګڼي چې د امریکا مسلمانان ډیر پرامنه او خو امریکایان دي
اورلانډو کې کوم واقعیا شوه دا یا چرته نور واقعیا چې کله کله کیږي دا خو دې غندنې لایک دي او د چسمه چې سره مزمت وګي کم دي او اوس یو موتور د مخ کې چې کما چې یو خو نه مزدار ماحول جوړ شو او داسې بیا کو فان چې کما چې بیا داسې حرکت پکې وګي چې هغه چې بالکل لغا د پوره مسلمان نه پاره او بیا چې کما چې افغانستان نه پاره پښتنو نه پاره چې کما چې مونږ بالکل سترګې ټیټې وختې
جمال د عمر متین د ذاتی عمل د یوې اندېښنې سره مخ کړي دي
بس مونږه خو دې ته پر فکر مند یو مونږه چې تاسو نه چرته چې کومه چې مونږ ته خبر نه و چرته چې څوک یې غلط استعمال نه کی ادروایز زه خو چې کومه چې سهار هم او بیګا هم جدي دا نشته ورته کوم چې مونږ دلته چې راغلیو ماړو مې ورځ دوته ویلې ما چې مونږ چې پاکستان پر خو دې مونږ دلته دې پر راغلیو چې مونږ خپل عزت زیات کو نه دا چې خپل عزت چې کومه مونږ غټل دغه هم چې کومه چې خراب کو
د جمال خټک کور ته راغلی امریکایي تن ریچارډ وای چې د دوی سره ډیر خو وخت تیریږي او دوی د یو بل ډیر خیال ساتي
We have people from Korea, from Ethiopia.
زمون په دې مالت کې ګنشمیر مسلمانان ژوند کوي. په دې گاوند کې د کوریا، ایتوپیا، امریکایي، نارویان، ویتنام، بنگلاديش، سپین خلک ژوند کوي. او دغه خبره امریکا مضبوطوي. او دا چې زمون گاوند ورسره هم مضبوطیږي. موږ د یو بل ډیر خیال ساتو.
ریچارډ پورټو کوټوکو کې دا هم وویل چې جمال خټک او دوی یو ګډ دښمن لري دغه دښمن د دوی سبزیانې خوري دا دښمن ګلهری او اوسېدی چې د دوی کرل شوی سبزیانو او بوټو ته زیان رسوي جمال خټک او د هغه کورنۍ وای چې په امریکا کې د روجو نیولو خپل خواندې هر څه په وخت او خو ملاويږي څوک د یو بل په کار کې کار نه ساتي او ژوند یې د وطن په مقابله کې ختیریږي وکیل خان وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټی وی واشنگتن ڈی سی
خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
دا واشنگتن ډي سي د تاسو د ډي ورډيو ټلویزیون خبري خبرونه ته غوږیږئ. خبر منو وريدونکو یو بل راپور ولول ته تاسو ورو چې د برتانیې کې کوم مخالفه ګوندونه چې دی هغه د مهال په دې باندې بحث کوي چې آیا دوی په اروپایي ټولنې کې پاتې شي کنه، یعنی د اروپایي ټولنې غړي پاتې شي او کنه، د دې پاتې کېدو او نه پاتې کېدو دواړو په هر حالت کې به په اروپایي ټولنې باندې اغیز وي، که پاتې شي شاید مثبت اغیز وي، که پاتې نه شي شاید منفی اغیز وي. د دې تر څنګ دا چې د پنجشنبې په ورځ به شاوخوا داسې 50 میلیونه کسانو چې د رایې اچولو لپاره ځانونه راجستر کړي دي هغوی به رایې هم اچوي، او د جمعې په ورځ به د دې نتایج هم اعلانیږي. نو په دې هکله باندې یو ریپورټ دی د وایس آف امریکا زموږ همکاره مهور جلیل تاسو ته وړاندې کوي. دا ویډیوي راپور به په ګډه سره وګورو.
د راتلونکي زیارت پر ورځ به د برتانی اولس د یو ریفرنډم په ذریعه یورپ یونین کې د پاتې کېدو او یا دې نه د جدا کېدو فیصله کوي. د تیر نه هی پرس چاپ شوی یو انتخابی جایزې نه معلومه شوې ده چې په یورپی یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټرانو په شمیر کې اضافه شوې ده. دا څه ویری دي چې د یورپ یونین نه وتو په صورت کې به د برتانیې پاوند په قیمت کې 15% کمی راشي، او کېدی شي چې د ملک وزیر اعظم استعفا ورکړي. د نوموړي حکومت په دې ولاړ دي چې آیا برتانویان په یورپ یونین کې د پاتې کېدو لپاره د هغه دریز منی او کنا. خاغلی کیمرون په یورپی یونین کې د پاتې کېدو ملګرتیا کوي.
If we choose to leave, we can leave. But let's be clear, if we do leave,
موږ د یورپی یونین پرې خودو فیصله کوو، نو موږ ته به دا پرې خودل وي او بیا به دا فیصله نشي بدلېدي. خاغلی کیمرون د مور پلارانو او د زوړ عمر تنانو نه خواست کړی دی چې د ځوان کل لپاره دی په یورپی یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټ واچوي. د زیاته کړه چې نوی کول تبا د یورپ یونین پرې خودو فیصلې تر ټولو زیات نقصان ورسی، او یورپ یونین نه وته په صورت کې به ځوانانو لپاره د روزګار او نورې مواقع بند شي. بلخوا د لندن پخوانی خاروال بوریس جانسن د یورپ یونین پرې خودو د مهم مشري کوي. د ده په نظر یورپ یونین نه وتل د برتانیې په مفاد کې دي. د یوې نوې سروې تر مخه په یورپ یونین کې د پاتې کېدو مهم د 53% یقیني ووټرانو ملاتړ ترلاسه کړی دی، او د دې په مقابله کې د یورپ یونین نه د بیلیدو مهم ته د 46% یقیني ووټرانو حمایت ترلاسه دی. د یورپ یونین نه د برتانیې جدا کېدو په حق کې کمپاین چلوونکی ټام هاروډ وای،
The UK has lost control over migration. We have to accept anyone into this country if they have an EU passport, no matter if they have a criminal.
برتانیې د مهاجرت د پاسنه خپل کنټرول بیللې دی. موږ ته هر هغه تن ته په دې ملک کې قبلول وي څوک چې د اروپا اتحاد پاسپورټ لري، که بیا هغه مجرمانه ریکارډ لري او کنه. موږ ته خلکو ته د انکار کولو اجازه نشته، او دا نه صرف د برتانیې امنیت لپاره نقصان دی دی، بلکې د ځوانانو لپاره روزګارونو او نورو مواقعو باندې هم فشار سیوا کوي. په داسې مهال چې د راتلونکي زیارت په ورځ په برتانیې کې ووټران د یورپ یونین کې د پاتې کېدو یا دې نه د جدا کېدو په حق له ووټ اچولو تیاری کوي، په یورپی سټاک مارکیټ یا مالیاتي بازار کې د تیزه رجحان کتی کیږي. تیره اونۍ د برتانوي پاونډ په خریداري کې د تیزه رجحان وروستو د تیر ګل په ورځ د تجارت په کچه کې هغه وخت 80% زیاتوالی ریکارډ کړی شو کله چې د برتانیې تر ټولو غټو تجارتي ادارو په قدر کې د 80 ارب ډالر زیاتوالی په نظر راغی. په دې موقع د جواري کاروبار کوونکي هم ډیر د جوش ښکار دي، او په دې شرطونه لګوي چې آیا برتانوي ووټران به په یورپ یونین کې پاتې کېدو په حق کې ووټ اچوي. زیاتره بینکران، د سکې تاجران، پنګا چوونکي او د جواري بازار د برتانیې یورپ یونین نه جدا کېدو په حق کې ښکاري.
د وایس آف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منو اوریدونکو، اوس هم زو د بنو ولوري ته چیرې چې تعلیمي بورډ د نهمې او لسمې ټولګي د ازموینو نتیجې اعلان کړې دي چې لکه مروته یو زده کوونکی محمد ابرار لومړی ځای اخیستی دی. په دې اړه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
زما نام محمد فہیم اللہ لیکن عورت میں تعلق تفائز مڈل اسکول سے سبق وائی فورتھ پوزیشن میں بورڈ سے 1027 مارکس میں خدا خو بس ٹیچران دے رہا اور سرا کوشش سرا کم رکھ پر سر دے رکھ لگا والا میڈیکل باخلا ان شاء اللہ دقب سے مقصد روم خدا خوش
مانا محمد ابرار ز لیکن مروت نہ تعلق رہا ہوں از فیض مڈل ہائی اسکول کے سبق وائم 1036 مارکس میں دی فرسٹ پوزیشن میں واخص تو مادا خورتول شکر استادان و محنت و امی ابو و انکل دعاگان و خاص کر پرنسپل صاحب محنت و اساتذہ صاحبان محنت وجہ ما پوزیشن واخص تو مقصد ان شاء اللہ میڈیکل تیرادہ میڈیکل ان شاء اللہ ایڈمیشن عالم ان شاء اللہ
زمیر ونڈ کول دے پر کی محنت کڑائی ہوں کی میں حالے زلے مسٹر کڑی ہے آغا نن بس بخیر سرا سار تورت دلے نو چاچی سرا محنت کڑائی میں غیق پل محنت واورتا میلا اوشولا او 76% اوور آل مجموعی ریزلٹ رو ہے 40,000 کا سونے پیر شوی بھی سلویٹ ذرا سے باؤ نو پدا کے 35,000 سے کا سن کامیاب شولتا نیر فیل شولا
قدر منو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم لرو چې ستا سره په خپرونه کې شریکوو، خو یو بل مهم راپور هم لرو چې غواړو تاسو ته وړاندې کړو چې د کوزدیر شاه فیصل په لسم دولسم او انجینیرینګ پوهنتون داخلي ازموینو کې د غوره پوزیشن په ترلاسه کولو صوبایي حکومت ورته د 5,00,000 نقد روپیو انعام ورکړی دی. دغه تن سره د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړی ده. دغه ویډیوي راپور او مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات کریں، ہم یہاں پہ جو ایجوکیشن
کاروبار کار کئی د غریبی کورنۍ سره تعلق ساتم. هایر سیکنډری سکول چې ګره دی نور نه هغه په میټرک کې ټاپ کړو. دا غي نه پس زما نور مشو چې زما خپل سبق کوم، دا غي پر ما په کالج کې ایڈمیشن وکړو او خپل محنت می جاری وساتو. دا غي په وزیلې کې ما په کمپیوټر ساينس کې اول نه پوزیشن په ملکن بورډ کې حاصل کړو. دا غي نه پس زما چې زما خپل نور سبق کوم ما انټرس ته بار تیاری وکړو. دا غي کې ما په کمپیوټر ساينس کې پینټرس کې په پوره صوبه کې اول نه پوزیشن اور ال انجینئرنگ ما وفن دوستان پوزیشن حاصل کو. دا غینہ پس وزا با یونیورسٹی اف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کی پی ایس کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کو ما زما دا خواہش تے چہ دخل انجینئرنگ کمپلیٹ کم مخکم نور تعلیم جاری وساتم او دخل کو خدمت کو کم سنگ چ نن زما دا خپل حوصلہ افزائی کی دے راوخت خپل جان پاتے کہ نو ولے ما مال حوصلہ افزائی رہ کہ زما ہوندا خواہش تے چہ زم کو معاشرے کی سنگ داس نور سٹوڈنٹ تا مال چ سنگ دی خپل کو حوصلہ افزائی او کا زم چ دغه شان زہم دے خپل حوصلہ افزائی لا صاحب
لا سم دات کوچ رسکول کالج نه راشه اوس ور سره کې
او جو وسم کوم وس سما چې چاندې زکلی کې هم جو وسم زلار سم زکار کوم.
دا وایس آف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو په فیسبوک او ټوټر باندې هم مش سره لسی facebook.com/voadiwa او هم دارنګ twitter.com/voadiwa. او سمزو یو عربیا د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر د صوبای وزیر شهرام خان ترکی او د اسمبلی د یو غړي بابر سلیم خان ترمنځ د 440 یا بیا په اصطلاح باندې 420 چې کوم شمیره ده د دغه په کارولو جګړه رامنځته شوې ده او دواړو یو د وهلو هڅه هم وکړه. په دې باب نور تفصیل د پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث په دې ویډیو کې راکوي.
موسیقی
په بجټ باندې د بحث په دوران کې د اسمبلی د غړي بابر سلیم لخوا د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د انفارمیشن ټیکنالوژي په بجټ باندې د 320 روپو د کټ لګولو په وجه په اسمبلی کې دغه انخطه رامنځته شوه. صوبائی وزیر شهرام خان ترکی ویل چې د اسمبلی دغه غړي د خپل شان مطابق د 320 روپو کټ لګولې دي، خو بابر سلیم ویل چې هغه د صوبائی وزیر د شان مطابق د 420 روپو کټ لګولې دي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه وځنډوله او د اسمبلی د غونډې وروستو مخالف ګوندونو د دې انخطې په لړ کې په پاکستان تحریک انصاف سختې نیوکې وکړې.
صوبے کی تاریخ میں نہیں، پاکستان کی تاریخ میں بدترین ہلڑ بازی، بدترین بدتمیزی.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې 320 یا 420 خو یو شمیره ده او په دې باندې د جګړې کولو هیڅ ضرورت نه وو.
د حکومت کې ډوره برداشت نشته چې خبره واوري. دا کوم شومان هم دا کار نه کوي، دا کم کار دی. دا 420 خو فکر دی، 419 فکر دی، 420 فکر دی.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفور رحمان ویل پاکستان تحریک انصاف تل پارلماني او جمهوري روایت تر خپل لاندې کړی دی.
جمہوریت کو سپوتاج کرنے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے، اور جو عدم برداشت کا اس پورے معاشرے میں جو جمہوریت ادارے سپوتاج کول، قوم کے عدم برداشت پیدا کول اور دیو بل خبر نہ برداشت کول، دا یو ماحول کریٹ کول دی.
خدا اپوزیشن د دین یو کو په جواب کې صوبائی وزیر شاہ پرمان مشال ریڈیو ته وویل چې د گرمی د اوږدے وږی د وږی دا صورتحال رامخته شو.
زبا دا وایم چې په جون کې په ثابت کال کې د ټولو نه سخت روزه دا ده، ځکه چې دا د ټولو نه لانګیسټ اینڈ هاټیسټ ډیز دي، د ټولو نه اوږدی او د ټولو نه ګرمي ورځې دي. او بجټ سیشن ډیر ټینس وی، او تاسو ته پته ده چې پښتانه د الله فضل دی ټول روجی نیسي، او بیا چې کله شپاړس گھنٹې گرم روجی او بیا چار پانچ بجې په اسمبلی کې بحث وي، نو بدقسمتی ده. خو زما خیال دا دی چې په نارمل حالاتو کې به دا داسې خبره نه وه.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې د پاکستان مذهبي جماعتونو سنی کونسل او جماعت اهل سنت د غدوړو ډلو فتواګانې ورکړي دي چې د روژې په میاشت کې ځینې داسې خبرونې دي چې هغه د شریعت په خلاف دي، پر ضد دي، او د دې قتل هم حرام دي. خو بیا د مدني ټولنې سازمانونو د دغه فتوی باندې نیوکې کړي دي او د غیرت کړي دي. په دې حکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل ریپورت کې.
د سنی اتحاد کونسل او جماعت اهل سنت لخوا جاری کړی شوی اجتماعي فتوی تر مخه دغه خصوصي نشریاتو زیاتره برخه د شریعت په ضد وی او د دې قتل حرام دي. په دغه فتوی کې د رمضان ترانسمیشن په نوم خبریدونکو پروګرامونو قربتوب د فلم او ټي وي په هنرمندانو کولو باندې ټکونه شوی دي، او پکې ویل شوی دي چې د نشریاتو کې د غیر مستند او نه اهل خلکو لخوا حساس دینی موضوعاتو باندې رائے ورکول یا خبره کول ناجایز دي. د مذهبي جماعتونو دغه فتوی کې رمضان ٹرانسمیشن پروگراموں کے د اناماتو گٹل لپاره دغه پروگراموں کې موجود د خلکو ترمنځ کې دون کې مقابلو باندې هم نیوکه شوې دي. خصوصي نشریاتو کې غریب او نادار خلک په ټي وي سکرین باندې کې نول او د دوی لپاره د خیرات او د زکات اپیل کول هم په دغه فتوا کې دغه محتاج خلکو سپکاوی بللې شوې دي. فتوا کې د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرانه دغه پروگراموں په فوري توګه درولو مطالبه شوې ده، او جماعت اهل سنت او سنی اتحاد کونسل د راتلونکو جمعې د منس په موقع جمعهتون کې دغه پروګرامونو خلاف خطبه ورکولو اعلان کړی دی. د میډیا د سارنې یو شخصي تنظیم میډیا میټرز فار ډیموکراسي یو کارمند صدف بیگ د مذهبي جمعهتون دغه فتوا غیر مناسب او د خپل حدودو نه تجاوز بلی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې دا وایي چې د حکومت په موجودګۍ کې دا اختیار چا سره هم نشته دی چې د ټلویزیون چینلو پالیسۍ کنټرول کړي.
رمضان ٹرانسمیشن ٹی وی چینلز ہیں، کمرشل چینلز ہیں، اس کے اوپر وہ کس طرح سے چلاتے ہیں، جب تک یہ کہ وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے یا کسی کا ان ٹرانسمیشن سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا ڈائریکٹلی، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہو رہی، اس کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا صحیح نہیں ہے.
دا وای چې شخصي ټلویزیون چینل په تجارتی بنیادونو باندې چلیږي او په شرط د دې چې ترسو دغه چینل د ملکی قوانینو خلاف ورزی نه کوي نو دوی دا حق لري چې د خپل خوخي نشریاتو چلوي. صدف بیگ زیاته کړه چې په روستو کې د چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرا هم داسې اقدامات پورته کړي دي چې د وجه چې دغه چینلو ازادي محدوده شوې ده. واضح دی وی چې پاکستان کې لږ تر لږه سل شخصي ټلویزیون چینل وجود لري او د دې چینلو د نشریاتو زیاتره برخه د خبرونو او د روانو چارو پروګرامونو باندې ګډوي. د تیرو سو کالو راهسې دغه شخصي ټلویزیون چینلو او د ملک واحد سرکاري چینل باندې هم د روجي پوره یوه میاشت د رمضان ترانسمیشن په نوم خصوصي نشریات چلیږي او د چینلو ترمنځ دغه نشریاتو کې د یو بل سره سخته مقابله په لیدو کې راځي. د رپورټونو تر مخه صرف دغه یو میاشت کې شخصي ټلویزیون چینلو ته رمضان ترانسمیشن یا د روجو خصوصي نشریاتو لپاره د کروڑونو روپو اشتهارات میلاویږي. د سنه چې په ډاګه کیږي چې د پاکستان د آبادۍ یو لوی اکثریت دغه نشریات ډیر په شوق سره ګوري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلي،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی. خو چیرته ځئ؟ ما د دې خپرونې نه وروسته وز مونږه همکار بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به د شپه په خیر دغه خپرونه وړاندې کوي او تاسو سره به یو افسانه هم شریکوي. په هغې باندې به تاسو سره خبرې کوي. تاسو کولی شئ چې ټلیفونونه هم وکړي او په خپرونې کې ورسره ګډون وکړي. د دې خپرونې پروډیوسر وه ماور جلیل او زموږ نوی همکار پروډیوسر عمران خان، او د دې خپرونې قربانه زمونزه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ. ستاسو نه اخلو اجازه تر بلې خبری خپرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختن تاسو پاروسر لوړه او آباد اوسئ.